د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله په هندوستان کې دی او ټاکل شوی ده چې نن د ورځې په پای کې به د هند صدر اعظم نریندرا مودی او نور لوړ پوړو چارواکو سره په مهمو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف یو ملي اجماع رامنځته کړي. د چین، افغانستان او پاکستان جوګ پولو چارواکو په کابل کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزي عملی همکارۍ د مذاکراتو په لړ کې دویمه غونډه کړې ده. دوستانو، زه اجمل اندیم، د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ مو په دې خپرونه کې هرکلی کوم. زموږ دا خبرونه به په یادو مسایلو سربیره ګڼ نور رپورټونه او موضوعات هم ولري، خو پیل خبرونه کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زئی دروري.
اوردونکو، پروګرام خبرونې ته په خیر راغلاست. پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره کتلي او نن به د ورځې د هغه هیواد له صدر اعظم سره هم پر افغانستان او په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ولسی جرګې ته ډاډ ورکړی چې له پاکستان سره د سولې د مذاکرو په هر پړاو کې به د ملي شورا مشوره په پام کې ونیسي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معامله کوي. پوره خبرونه واورید. افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره کتلی دي. ښاغلی عبدالله، نن په نوې ډیلی کې د هندي او امریکایي سوداګرو او سیاستوالو په یوه ګډې غونډې کې خبرې وکړې او ویل چې حکومت له ټولو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست چلوي. عبدالله ویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او نورو هیوادونو له اړیکو اندېښنه ونه لري.
افغانستان هیچ وقت تهدیدی در یک کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشور خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگه حق ویتو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن.
عبدالله نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره هم په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبريال په هند کې د هغه ځای باندې نور جزئیات په خبرونه کې واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته ډاډ ورکړ چې له پاکستان سره د سولې د مذاکرو په هر پړاو کې به له ملي شورا سره د سلا او مشورې پر اساس پرمخ ځي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د ولسی جرګې له یو شمېر استازو سره کتلي او په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت پر هڅو یې خبرې سره کړې. د خبر پاڼه وایي چې د ولسمشر غنی په باور تر څلوېښت کلونو وروسته بالاخره افغانستان ته ښه موقع برابره شوی او باید ښه کار ورڅخه واخلي. خبر پاڼه کې له پاکستان سره د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکرو یادونه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي چې حکومت څه هڅې کوي او څه وخت یې دا هڅې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د روانو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ربانی نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د هغه د پلار برهان الدین ربانی د قتل د شپږمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره باید مسؤولی ادارې خپلې هڅې زیاتې کړي.
هر انتخابات چې شفافیت او لازم
سلامت ونه لري د ستونزو عامل وي. موږ له دې عمله د روانو انتخاباتو لپاره اندېښنه لرو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق هم نن په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې روانې ټاکنې باید د خلکو د باور وړ وي او په دې بهیر کې تقلب به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. او د اورزګان والی محمد نذیر خروټی نن وویل هغه ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو سره به چې د وسوالو طالبانو د فشار له امله روغتونونه او ماینخانه تړلې قانوني چلند وکړي. ښاغلی خروټی نن ازادي راډیو ته وویل چې داس ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو به چې د وسوالو طالبانو تر فشار لاندې د ناروغانو له درملنې ډډه کوي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
وزیر د صحت امی ما ته مطلق جواب راکړی دی چې دا مشکل ان شاء الله نور ختم دی. مونږ مکتوبونه لیکلي دي، هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات ارزه کوي، کدی مخالفینو په واسطه باندې د کلینیک نه ووتل، شفخانه یې بنده کړله، دا به عدلي او قضایي څارنوالیو ته معرفي.
د اورزګان د امی روغتیا ریاست د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم ډیر روغتونونه په هغه ولایت کې تړلي دي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې رسمي او غیر رسمي سرچینو دوی ته معلومات ورسېدلې دي چې وسطوال طالبان ځینې غوښتنې لري، خو دوی د دې ستونزې د حل هڅې کوي. د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معامله کوي. د عراق صدراعظم دفتر نن دا خبر اعلان کړی دی. د عراق صدراعظم دفتر وایي د ترکیه صدراعظم بن علي یلدریم د عراق له صدراعظم حیدر العبادي سره ټلیفوني خبرې کړي او ورته ویلي دي چې د کردانو د خپلواکۍ تر ټولو پوښتنې وروسته د عراق د مرکزي حکومت د هرې پرېکړې ملاتړ کوي. د اوکراین د دفاع او امنیت شورا رئیس الکساندر تورچینوف نن وویل چې د پوځ په دوو سترو وسلتونونو کې چاودنو زیات پوځي تجهیزات له منځه وړي او پوځ ته یې په وروستیو دریو کلونو کې تر ټولو سخته ضربه ورکړې ده. د اوکراین د پلازمینې کیف په 270 کیلومتري کې پرون د پوځ په وسلتون کې د درنو چاودنو او ورپسې د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 10,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته مجبور شو. په اوکراین کې د بیړني وضعیت د څارنې د دولتي کمیټې مشر میکولا چیچوتکین نن وویل چې د اطفایه کارکوونکي نن هم ندي توانېدلي چې په بشپړ ډول په سیمه کې اور مړ کړي، ځکه د هغه په وینا د پروکسایډ چاودنې لا هم دوام لري. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوریه کې پر وضعیت او د عراق پر حالاتو خبرې وکړې. له ترکیې څخه پوتین دغه یو ورځنۍ کتنه وروسته له هغې ترسره کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره د لانجمنې ټول پوښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د کردستان خلکو د سپتمبر په 15 نیټه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه.
دوستانو خبرونه ملاتړی رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان اجرائیه رئیس وایي چې په نوې دلی کې به د هندوستان د ولسمشر تر څنګ د دې هیواد صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په یو شمېر نورو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله دا مهال په هندوستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی. په اړه به یې رپورټ ولرو. د چین، افغانستان او پاکستان جګپوړو چارواکو په کابل کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزې عملي همکارۍ د مذاکراتو په لړ کې دویمه غونډه کړې ده. دا موضوع هم څېړو. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ یوې انتحاري بمي حملې په ترڅ کې 12 امنیتي سرتېري وژل شوي. له کندهار به پی رپورټ ولرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف باندې د یوې ملي اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د اوروزګان والی د ولایت والی محمد نذیر خروټی خبرداري ورکړې. هغه روغتیایي مسولینو سره به قانوني چلن وکړي چې د وسطوالو طالبانو په امر یې د غلطه روغتونونه تړلې دي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو دا خبرونه په دوهم نمایي یا دوهمه برخه کې تاسو کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو لپاره د ساده رادیو ځانګړي خبرونه چې د یونیسف له ادارې سره یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق له ادارې سره په همکارۍ ازادې رادیو جوړوي او ریدل شي. د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. افغان اجرائیه رئیس وایي چې په نوې دلی کې به د هندوستان د ولسمشر تر څنګ د دې هیواد د صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په یو شمېر سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا مهال په هندوستان کې دی. نن سهار یې خبریالانو ته څرګندونې هم کړې دي او مهمه خبره یې دا وه چې د هند او افغانستان اړیکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي. اکرام الله اکرام په نوې ډیلي کې دی او د افغان اجرائیه رئیس دغه سفر څاري هم د اوس راسره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، اداره ته ووایه چې نن سهار اجرائیه رئیس خبریالانو سره خبرې کړې وي. په یو نندارتون کې د جزئیاتو په اړه یې راته ووایه او دا راته ووایه چې نن څه لیدنې کتنې لري.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د حکومت اجرائیه رئیس چې ټاکل شوی ده د هندي لوړپوړو چارواکو سره به وګوري. په لړ کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوارج سره لیده کاته کړي او له دې وزیرې سره یې په دوه اړخیزو اقتصادي او سیاسي همکاریو باندې باس کړی دی او د همکارۍ په اړه دوی همکاري جلب کړې ده. اوس مهال ښاغلی عبدالله د هندوستان له صدر اعظم سره په کتنه بوخت دی، له دې نه وروسته به ځي د هند له ولسمشر سره به ګوري، خو په دغه دوو لیدنو کتنو کې خبریالانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، او کله چې دوی لیدنه ختمیږي د هغه نه وروسته به بریفینګ خامخا موجود وي او خبریالانو ته به معلومات ورکول کیږي د دې لیدنو په اړه. باندې لدین وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس د هندوستان له یو شمیر پانګه چونکو سره وکتل، او د لویو کمپنیو له مسؤلینو سره، د ټاټا په څیر د لویو کمپنیو له مسؤلینو سره وکتل. د دې کمپنیو استازو مسؤلینو دلچسپي درلوده چې په افغانستان کې د پانګه چونې په اړوند باندې معلومات ولري، او په پانګه چونه کې دلچسپي درلوده. عبدالله ورته ډاډ ورکړ، د هر داول همکاری او ژمنې ورسره وکړي، او ورته ویل چې افغان حکومت ژمن دی چې تاسو ته په بیلابیلو برخو کې زمینه برابره کړي. یوه بل ډېره مهمه خبره دا و چې هندي رسنیو رپورټونه ورکړي چې د هند حکومت له افغان حکومت سره په دې د ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د امنیتی خصوصا د پولیسو د روزنې په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی دی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ماته یادونه وکړه چې زه ورسره وغږېدم، دغه موضوع تقریبا د دوی ترمنځ نهایي شوی و، خو د ډاکټر عبدالله د سفر په وروستیو شیبو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درخواست کړو چې دغه کوم تړون چې کیږي دا د دستي لپاره نه کیږي، دا چې لاملونه سي دي دوی په دې اړه څه ونه ویل. نو او ټاکل شوی دا چې شاید په راتلونکو څو میاشتو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هند ته په سفر باندې راشي، او په هغه سفر کې بیا یو شمېر امنیتي تړون هم لاسلیک شي. تر دې دمه د دې سفر جزئیات تقریبا همدومره وو. نو وګورو چې د هند لومړي وزیر او ولسمشر سره د ډاکټر عبدالله د سفر جزئیات به وروسته لا ولیدم سره شریک.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو، اکرام الله اکرام چې له نوی ډیلی څخه دغلته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د سفر حال راکوو. اخوا د چین، افغانستان او پاکستان جګپوړو چارواکو په کابل کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزي عملی همکارۍ د مذاکراتو په لړ کې دویمه غونډه کړې چې ګډونوالو یې د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په ګډون په یو لړ مسایلو خبرې کړې. ټاکل شوی چې دغه عملی همکاري د مذاکراتو بله غونډه به په اسلام آباد کې وشي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د عملی همکارۍ د مذاکراتو دویم دور په کابل کې ترسره شوی چې درې وړ اړخونه پکې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په ګډون په یو لړ مسایلو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مذاکرات د سپتمبر په 26 او 27 نیټه وشول چې مشري د افغانستان د مالیه وزارت جګپوړي چارواکي مصطفی آریا پر غاړه وه، او د چین لخوا پکې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي غړي جاوکین، او د پاکستان لخوا پکې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي منصور احمد خان ګډون کړی و. خبر پاڼه په دې اړه کاږي په دغه مذاکراتو کې درې واړو اړخونو هغه ځانګړې څانګې په نښه کړې چې عملي همکاري پکې شونې ده، او درې واړو لوري په دې سلا شوي چې په دغه برخې کې همکاري لا پراخه کړي. د دغې غونډې ګډونوالو په دې ټینګار کړی چې د درې اړخیزې عملي همکاري مذاکراتو هدف د افغانستان بیا رغونه او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ او د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي. خبر پاڼه زیاتوي د چین، پاکستان او افغانستان د درې اړخیزې همکاري بله غونډه به په اسلام آباد کې وشي چې نیټه به وروسته اعلان شي. د افغانستان او پاکستان ګاونډی هیواد چین په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د رغونې لپاره هلې ځلې پیل کړې، او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر څه موده مخکې په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان سفر هم کړی و. چین د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د جوړې شوې هغه سره اړخیزې کمیټې غړی هم دی چې په 2015 میلادي کال کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. په دغه کمیټه کې پر چین سربیره افغانستان، پاکستان او د امریکا استازي هم برخه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا کندهار امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ یو انتحاري موټري بمي حملې دولس امنیتي سرتیري وشلي او څو نورې ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې د څو ساعتونو لپاره یې د معروف ولسوالۍ نیولې وه. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په وسیله انتحاري حمله کړې چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت دولس سرتیري پکښې وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د دورانی په وینا حمله کوونکي د پولیسو د ټانک څخه چې د چاودېدونکو موادو ډاکو استفاده کړې او د ولسوالۍ په لومړي کرول کې چاودنه کړې.
معروف ولسوالۍ په کرول او قرارګاه ته نږدې د وسلوالو ترهګرو یو 400 ټانګ چې هلته دروازې ته نږدې چاودنه کړې ده. په چاودنې سره زموږ دولس نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، څلور مو زخمیان شوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملي امنیت، سرحدي پولیس او ملي پولیس شامل دي. په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ارګانونه دي امنیتي، ولسوالۍ یو نور امنیتي پوستو ته کوم زیان او خطر نه دي متوجه. یوازې د دوی یو توریستي شوم عمل و چې زموږ ځوانان یې شهیدان کړي دي.
دورانی وایي تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی او د ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو د کنټرول مخه نیولې. وسلوالو طالبانو چې د دغه حملې مسؤلیت منلی ادعا کوي چې د څو ساعتونو لپاره یې د معروف ولسوالۍ سکوت کړی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو ته د امنیتي ځواکونو لسګونه ملي وسلې او تجهیزات په لاس ورغلي. په عین وخت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو ځوان هلک او یوې ځوانې نجلۍ زهر خوړلي او ځان وژنه کړې. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د پیښې د څرنګوالي په هکله پلټنه کوي.
د اوروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټ نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغه روغتیایي چارواکي چې د وسلوالو طالبانو په امر د روغتونونو دروازې تړلې وي عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. بلخوا بیا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم زیات شمېر روغتونونه د خلکو پر مخ تړلي. په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
خروټي وایي د یو شمېر هغه روغتیایي مسؤلینو سره به قانوني چلند وکړي چې روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو په امر د خلکو پر مخ تړلي وي. د اوروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټي دغه خبرې نن پنځشنبه په یوه غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړي چې ولې لا په دې نه یې ستونېدلي چې روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص کړي. نوموړي دغه راز وویل چې د تړل شوو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو هڅې ګړندۍ کړي او په خبره چې ډېر ژر به د خلکو پر مخ خلاص کړي.
ډاکټر او د وزیر د صحت امی ماته مطلق جواب را کړی دی چې دا مشکل ان شاء الله نور ختم دی. مونږ به کوشش کوو چې امیدواری چې د کلینیکونه بیرته فعال شي. مونږ مکتوبونه لیږلي دي، هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات ارزه کوي کدی مخالفینو په واسطه باندې د دوی کلینیک نه ووتل، شفخانه یې بنده کړله، دا به عدلي او قضایي څارنوالۍ ته معرفي کیږي. د هغوی سره به د قانون دی هغه مادو په اساس باندې چې موږ واضح ورته لیکلي دي هغه برخورد به کیږي.
د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي دغه اقدام پر داسې مهال کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه روغتیایي مسؤلینو د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون په ګډون په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د خلکو پر مخ خپل خدمات ودرول او په اصل څلورو ورځو د ولایتي روغتون مسؤلین د دغه ولایت ځایي خلکو جېته مجبور کړ چې بیرته خدمات شروع کړي. بل خو بیا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي هغه روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلي کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. هاخوا بیا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلکو بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد زمان دی چې د اوروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
اوس تړلې دلته نو طالبانو په واقع کې د شمکو تړلې دي. تیر په نیمه شپه باندې دا روان شو، بیا هلته پولیس وګرځول، بیا جنګ په ډېر تکلیف سره ورسه. تاسو به وسوي چې هلته به خپل روغتون او خپل مریض به مالت ته وسطه کړی وای، شراب یې سوی وای، دلته به نه راتلی. تیر څلور پنځه زره مصارف سوی.
اوروزګان یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسولینو په خبره شاوخوا 90% خاورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او 80% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د سولې اعلی شورا د خپل نوې ستراتیژۍ پر بنسټ په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف یو ملي اجماع رامنځته کړي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د اعلی شورا د مشرتابه هیئت له همدې عمله د افغانستان ټولو ولایتونو ته سفر وکړي او د دې شورا د کاري لوري د شریکولو په خاطر د علماو، سپینګیرو او ځوانانو سره وګوري او خبرې وکړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شوروي له سیمایزو چارواکو، اغیز لرونکو شخصیتونو او ځوانانو سره د سولې د علي شورا د نوې ستراتیژۍ شریکول، د سولې غږ عامول او له خلکو سره د یادې شورا د کاري لوري مطرح کول ولایتونو ته د دغه شورا د مشرتابه پلاوی د سفر مهم ټکی دي. د سولې د علي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا مشرتابه پلاوی په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کولو لپاره یو ملي اجماع
در نظر داریم که هیئت رهبری شورای عالی صلح به تمام ولایت کشور
پام کله روچی د سولې د عالی شورا د مشرتابه پلاوی ټول ولایتونو سفر ولري او د دغه شورا نوې ستراتیژي له چارواکو د ولایتونو د مشرتابه رئیسانو د سولې عالی شورا له غړو، سپینجرو، علماو، ځوانانو، شذو او نارینه سره شریک کړي او په دې توګه موږ د سولې د بهیر په برخه کې یوې ملي اجماع ته ورسیږو.
اجماع ملی در رابطه با روند صلح.
خاغلی سلیم وویل د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټو کارونه چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي وه بیا پیل شوي او ټاکل شوي چې د سولې د عالی شورا د نوې ستراتیژۍ د اساسي کرښو د شریکولو په هدف ټول ولایتي رئیسان کابل ته راوغوښتل شي. د نوموړي په وینا د سولې د عالی شورا ولایتي کمیټو ته درې میاشتې وخت ټاکل شوی چې وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلولو، د څرنګوالي، د ملي اجماع د جوړولو او د سولې د فرهنګ د ترویجولو په برخه کې خپلې کړنې ثابتې کړي، کنه نو د ده په خبره فعالیتونه به بیا ودرول شي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په ارګ کې د سولې د عالی شورا د مشرتابه له پلاوي سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازي وګوري او دغه بهیر به په پراخ ډول سره مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو شمیر څیړونکي وایي ممکن په اوږدمهاله کې د سولې د عالي شورا دغه فعالیتونه ګټور تمام شي، خو ټینګار کوي چې دغه کارونه باید نمایشي نه وي. د چارو پو حسیب الله شینواره
دا د دوی د پلان پورې او د دوی د هغه طرح او ستراتیژۍ پورې اړوند چې دوی له کومې لارې غواړي چې خپل فعالیتونه مخکې بوزي. که چېرته په نوي پلان کې او نوي طرح کې دوی خپلو فعالیتونو ته، خپلو ستراتیژیو ته او خپلو طرحو ته تغییر ورکړی وي او په اغېزمن توګه او دوی وکولی شي ټولنې سره کار وکړي، ټولنې ته د بحث زمینه مساعده کړي او اغېزمن فعالیتونه ترسره کړي، نه یوازې نمایشي فعالیتونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا له دې عمله تل له انتقادونو سره مخ شوي چې اغیزمن فعالیتونه یې نه درلودل، خو دغه شورا په وار وار د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سوله په خپلو سترو لاسته راوړنو کې شمېرلې او د یاد شورا نوی رئیس او د مشرتابه پلاوی ویلي چې ولس به د سولې په برخه کې د دوی د لا فعالیتونو او نورو پرمختګونو هم شاهدان اوسي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. د حیدر البادی دفتر نن ویل د ترکیه صدر اعظم بن علی الدرم له ښاغلي عبادی سره په ټلیفوني تماس کې د عراقي کردانو د ټول پوښتنې په وړاندې د بغداد له هر ډول اقداماتو د ملاتړ ډاډ ورکړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
ترکیه وایي له دې وروسته به د عراق د کردستان سیمې د خامو تیلو د صادراتو په اړه یوازې د عراق له حکومت سره معامله کوي. دا خبره د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم له خپل عراقي سیال حیدر العبادی سره په یو تلیفوني تماس کې کړې ده، خو ترکیه په دې اړه چې په دې لړ کې به څه ډول ګامونه اخلي جزئیات نه دي ورکړي. د عراق پارلمان د چهارشنبه پر اصل صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتل چې د کوردستان سیمه په تیلو غنی سیمه کرکوک ته ځواکونه واستوي او دا سیمه د عراق د نفتو د وزارت په کنټرول کې راولي. کرکوک چې مختلف قومونه پکې میشت دي، له 2014 میلادي کال راهیسې د کوردانو د پېشمرګ ملیشو په کنټرول کې ده. د عراق ځواکونو د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله کرکوک سیمه پرېښوده. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د کوردستان سیمې د برخلیک په اړه د دوشنبه د ورځې ټول پښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د دې سیمې په اړه هر ډول خبرې به د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ پارلمان ته ویل په هیڅ صورت کې به د کوردستان سیمې د ټول پښتنې په اړه مذاکرات ونه کړي. د عراق د کوردستان سیمې چارواکي بیا وایي چې د دوشنبه ورځې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون اندازه 2.5% کې وه او 92.1% رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وویني. د ترکی چارواکو په خبره اردوغان او پوتین په یو تلیفوني تماس کې دا منلې ده چې د کوردانو ټول پښتنه به د عراق او سوریې د مځکنۍ بشپړتیا په اړه شخړې راپورته کړي. روسیه که څه هم د عراق د مځکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، خو په ښکاره او رسمي ډول یې تر اوسه د عراق د کوردستان سیمې ټول پښتنه رد کړې نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لومړي ځل تر ټولو درون الماس په هانګ کانګ کې د وتلبۍ ته ایښودل شوی چې تمه ده په 30 میلیون امریکایي ډالرو وپلورل شي. د رویټرز خبري اژانس دا رپورټ په استناد به جزئیات له فریبا ظاهر نه واورو.
تمه ده 133.4 قیراته بېساری سپین الماس چې داوطلبۍ ته ایښودل سوی دی په 30 میلیونه امریکایي ډالرو وپلورل سي. دا لومړی ځل دی چې دومره دروند الماس داوطلبۍ ته ایښودل کېږي. دغه الماس د پنجشنبه پر ورځ په هانګ کانګ کې د کریستیس په نوم شرکت لخوا داوطلبۍ ته وړاندې سو. د کریستیس شرکت د اروپایي څانګې مشر فرانکویز کوریل ویلي چې هغه هیڅکله دا ډول الماس نه و لیدلی. دغه الماس په 2018 کال کې د انګولا په یو کان کې موندل سوی دی. الماس پیژندونکي وایي دا تر ټولو لوی الماس دی چې په دغه هیواد کې ترلاسه سوی دی. دا الماس د یو امیل څخه چې د سپینو زرو او زمرودو ډبرې پکې کار سوی وي راایستل سوی او ټاکل سوی د نومبر پر 14 نیټه په ژنیو کې داوطلبۍ ته وړاندې سي.
ستاسو له پیغامونو
وریا السلام علیکم. زدا زادی رادیو صدا پیغام د زابل ولایت خراریان د منطقه ته خصم پریردم. زون د زابل ولایت خراریان منطقه کې د افغان بیسنی شبکې ډېر کمزوري ده، کار نه کوي. موږ له دې ستوند سره ډېر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل وار کې یو ټلیفون په مټ رخصي، نو کار نه کوي. د خلک د ډېر وخت منځ کې کمزور ده، افغان بیسن ډېر کمزور ده. د افغان بیسن د شرکت سمو غواړو چې موږ ته د ایوان تن لپاره یو اقدام موکي دا مشکل مراحل کې مننه خیر.
موږ د زوبر او د کور کاونکو ټول تم سلامونه ورسیږي. موږ پیغام دغه دی د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی. روزګان ته تللي 15 شپه غورې. موږ په ځای نور خلک لیګلي بېکاره کړي وي. په اول تاریخ هم لیږو، ته توس هم لیږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي نه م لیږي نه ښه نه با. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي. 2014 کال نه ته 2015 کال پورې دوه کاله په موږ ملانډ والې. اسناد مې درلودل انډیسي د لتراس د مو په اسناد به بل نه پار ولېږلو. خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه به هلمند ولایت و سیدون کې چلم د کندهار ښار څخه خبره درسره کوم. موږ د تر پر در په دې وطن کې ځو یو واسونه نه څه وطن د والا نه څه او راورت دغه همدغه دولت پر سر باندې دولت کومو د ماجرین د ریاست څخه مدار هېلې چې موږ څه یو و دوی خو نه راځي. موږ د خپل بچان تر لاندې سبا سورې ته نه روان دي. موږ یې امان لرو، موږ سراین لرو. اماغه خلک چې موږ څه چې وسیږي هغه خپل ودانه خو نه لري چې د جنګو د عمل د اکید ټول وران شي. موږ دغه هېلې چې موږ سره د خېمو پاتې کومات وتی دغه چې موږ دغه ځای نه لرو چې موږ آسان وړي وکړو چې دغه چیرې وکړو چیرې پریو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ او همدارنګه زموږ په ویبپاڼې کې زموږ رپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. څلور نیمې بجې کېدونکي دي. وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې وروستۍ انتحاري حمله وغندله. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چې نن خبره سو راغلي چې تروریستان د خپلې ماتې د پټولو لپاره داسې حملې کوي ځکه د مخامخ مبارزې توان نه لري. د کندهار پر معروف ولسوالۍ په انتحاري حمله کې پرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي ووژل شو او 4 تنه زخمیان شو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن په نوی ډیلی کې د هند بهرنی چارو له وزیر سوشما سوراج سره کتلی او نن په دورځي پاجریان کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره هم د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي اړیکو خبري وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته ډاډ ورکړی چې له پاکستان سره د سولې د مذاکرو په هر پړاو کې به له ملي شورا سره د سلا پر اساس پر مخ ځي. د ارګ خبر پاڼه کې د دې خبر نور څه زیات نه دی ورکړل شوی. د اورزګان والی محمد نذیر خروټی وایي د هغو ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو سره چې د وسلوالو طالبانو د فشار له امله یې روغتونونه او مینهخانې تړلې قانوني چلند وکړي. خو د اورزګان د عامې روغتیا ریاست نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم ډیر روغتونونه په دغه ولایت کې تړلې دي. د اوکراین د دفاع او امنیت شورا رئیس الکساندر تورچینوف نن وویل چې د پوځ په 200 وسلوتونونو کې 14 زیات پوځي تجهیزات د منځه وړي او پوځ ته یې په وروستیو 3 کلونو کې تر ټولو ستره ضربه ورکړې ده. په اوکراین کې پرون د پوځ په یوه وسلوتون کې 14 وسوه، بله 14 د مارچ په میاشت کې شوې وه. او د عراق د صدر اعظم دفتر نن په خبر پاڼه کې وویل چې د ترکیه صدر اعظم ډاډ ورکړی دی چې د ترکیه حکومت په د خامو تیلو د صادراتو په برخه کې یوازې د عراق د مرکزی حکومت پریکړه ته ګوري او د عراق د مرکزی حکومت سره به معاملې کوي.
او اوس هم څو سپورتي خبرونه. سباون کاکړي دروي
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تمه ده چې د افغانستان د کرکټ د نورو کلونو ټیم نن له خپل سیال بنگلاديش سره یو ورځنی لوبه وکړي. د افغانستان د نورو کلونو ټیم د دوشنبه په ورځ بنگلاديش ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې د هیواد له نورو کلونو لوبډل سره به 15 ورځنی لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د دې لوب هدف د نورو کلونو لوبغاړو آسیا کپ او نړیوال کپ ته تیاری دی. آسیا کپ په نومبر کې په ماليزیا کې او نړیوال کپ راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. د پکتیا ولایت د ورزش فدراسیون مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د کیک بوکس سیالي پای ته ورسېده. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 140 لوبغاړو له 24 کلبونو څخه ګډون کړی و.
نن ورځ پایلو به و چې په دې سیالیو کې تقریبا د مرکز او ولسوالیو 24 کلبونو او څخه 140 نفر کیک بوکسرانو ونډه اخیستې وه.
ښاغلی سهار ذاتی وی چې له دې ډلې شل لوبغاړي د پکتیا د کیک بوکس غوره لوبډلې ته لاره وموندله. او رسته خبر دا چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د افغان بایسکل ځغلوونکو یو شپږ کسیزه ټیم په هغو نړیوال سیالیو کې ګډون وکړي چې په هندوستان هیواد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نړیوال سیالي د آسیا جام په نامه یادیږي چې افغان لوبغاړو هم ورته پوره چمتووالی نیولی دی. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې په افغان لوبغاړو کې 3 تنه انجونې هم دي. د سپورت خبرونو پای
دوستانو مخکې له دینه چې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو وی وبخې د ماشومان په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام ته ورشو او کور کلی دروورو ورسته ریپورت راخلو. د روان 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ګوګل شرکت د تاسیس او کار 19 کلونه پوره شول. د ګوګل رامنځته کېدو په نړۍ کې د معلوماتو د تبادلې او تنظیم په برخه کې د اساسي انقلاب راوست چې اغېزې د انسانانو پر ژوند تل پاتې دی. خو ګوګل چا او څرنګه جوړ کړ؟ په دې اړه به د فرشتي جلالزئی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو هغه ځانګړی پروګرام اورېدلی شئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په همکارۍ چمتو کېږي. کور کلی هم مه هېروئ.
امریکایی کمپیوټر ساینس پوه لارنس ادوارد پیج په 1990 میلادي کال کې د ډاکټر اخیستلو لپاره د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې شامل سو. تصادفاً د پوهنتون مسؤلانو هغه وخت یو بل محصل سرګی برین ته سپارښتنه کړې وه چې پیج د پوهنتون په ودانۍ یو انګړ کې وګرځوي او له اکاډمیک چاپیریال سره یې آشنا کړي. پیج او برین تر دې ابتدایي آشنایي څو کاله وروسته د ګوګل انټرنیټي سیستم جوړ کړ چې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او ویش داسې انقلاب یې راوست چې پای یې نشي اټکل کېدلی. پیج او برین د تحصیل په اوایلو کې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او په اسانۍ د خلکو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو او تبادلې لپاره د ګوګل په څیر د انټرنیټي سیستم د جوړولو هوډ وکړ. دواړو کمپیوټر ساینس پوهانو دا کار د خپل کور له ګراج پیل کړی و او 19 کاله وروسته دا دی د ګوګل انټرنیټي سیستم په یو لوی شرکت بدل شوی او د امریکا په کالیفورنیا کې ډیر لوی دفتر لري. د نړۍ د نفوس تر نیمایي زیاته برخه اوس له ګوګل کار اخلي، یعنی لږ تر لږه 4.5 میلیارد انسانان د نړۍ په 160 هیوادونو کې د ګوګل له معلوماتو استفاده کوي. د ګوګل په نړیواله شبکه کې تر 2000 زیات خلک په بیلابیلو برخو کې په کار بوختي. د تیر کال په پای کې رپورټونه وویل چې د ګوګل شرکت پانګه پر 980 میلیارد ډالر واوښتې ده. ګوګل د معلوماتو د تنظیم لایو انټرنیټي سیستم څخه په نړۍ کې په ډېری پرمختللي شبکې بدل شوی دی. دا شرکت اوس له بیډریور موټرو، سمارټ لینز او سمارټ عینکو تر ډیرو پرمختللو ساينسي څیړنو په بیلابیلو پروژو کې کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د فالج ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. د پولیو مخنیوي یوازې په 2 ساعت کې واکسین سره کېدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. نن له موږ سره د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې ډاکټر میرجان راسخ دی. نوموړی د پولیو پر ضد د واکسین پر روان کمپاین خبرې کوي.
سرتاسری کمپاین دی، په دې معنی چې په ټول هیواد کې دا کمپاین پلی کیږي. تر جمعې په ورځ پورې دا دوام لري. په جمعې ورځ کې بیا هم زموږ واکسیناتوران کورنیو ته دوباره زی، تر څو هغه ماشومان چې د کمپاین نه هم په ورځو کې د واکسین څخه پاتې وي هغه دوباره واکسین کاني. په دې کمپاین کې تقریبا منګه چې په پلان کې نیولې دي 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو لاندې وي هغه ته واکسین ورسیږي. دا صرف په قندار او هلمند په 15 سوالیو کې دا کمپاین لکه څو وروسته تطبیقیږي، یعنی په دغه جریان د دې هفتې کې نه تطبیقیږي، دا د بلې میاشت کې، یعنی په اکتوبر میاشت کې کېدای شي کمپاین باندې پلی شي.
دغه شمیر چې تاسو یاد کړئ، په دغه شمیر ماشومانو ته څنګه تاثیر رسیږي؟ په روسي مو کې چې هلته نام ندی هلته دا واکسین کیږي؟
بله، ګرچې دا خود سه زمونږ هغه ټارګټ یا زمونږ هغه هدف دی چې دوی ته مونږ باید واکسین ورسوو. خو په ځینو سیمو کې، په ځینو ولایتو کې، په ولسوالیو کې واقعا مونږ ځینې تهدیدو چیلنجو سره مخ یاستو. هغه ورستۍ ارقام چې مونږ د نن سهار ترلاسه کړ، هغه کې ځینې سیمې مونږ تر اوخه دل سوي چې تر اوسه سیمو کې ماشومان ته لاسرسي یقیني سوی نه دی. یعنی خبرې روانې دي د مخالفینو سره، منځګړتوب د محلي مشرانو پکې روان دي چې غلطه هم واکسیناتورانو ته اجازه ورکړل سي چې موږ ماشومان واکسین کو. هغه کوم آخري ارقام چې موږ تر راغله تقریبا 1,40,000 ماشومان شاوخوا تر اوسه پورې هغه ته لاسرسي یقیني سوی نه دی. نو موږ امیدوار یو چې د پجریان دغه کمپاین کې هغه ته هم موږ لاسرسي ومومو.
پرته له دې چې تاسو د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکوي، کوم بل څه هم لري د پولیو د واکسین په خوا کې؟
دا خو اصلا هغه کمپاین ته چې موږ نوم ورکړی دی، کمپاین په نام د معافیت ورکونې ماشومانو ته داسې واکسین ورکول کیږي چې د هغوی وجود بدن معافیت پیدا کړي د امراضو په مقابل کې، مخصوصا دا د پولیو مرض په مقابل کې. د دې تر څنګ په دغو سرسري کمپاینونو کې موږ ځینې نور ټابلیټونه چې د ماشومانو د بدن د ودی د پاره او د غوی د بدن د معافیت د پاره کومه کوي هم تطبیقو. او په دې کمپاین کې منګه البندازول ټابلیټونه ماشومانو ته ورکوو. دغه ټابلیټونه کلمو د چنجو د زد د پاره ورکول کیږي. دا ډیره مهمه ده ځکه چې د دوی کچیر احیانه د ماشومانو په بدن کې او په کلمو کې چنجي وي ماشومانو بدن وده ضعیفه پر مخ ځي او همداسې په حساب د دوی په تعلیمي په بهیر باندې په زده کړه باندې هم بد اغیزه چي. یعنی په مشخص قدر ته ووایم تقریبا منګ 9.9 میلیونه ماشومانو ته دا ټابلیټ ورکوو چې عمرونه یې د 2 نه تر 5 کلونو.
بله، د کورنیو چلند څه ډول ده کله چې دا ټابلیټ دغو ماشومانو ته ورکوي؟ آیا غوی راضی دی اخلی ماشومانو ته ورکوي که مخالفت کوي؟
په لوړه کچه باندې کورنۍ دې ته په حساب راضی دي او په دې خوشاله دي د واکسین سره د دې ټابلیټونو دوی ماشومانو ته ورکوي. په ځینو محدود ساحو کې په ځایو کې تر اوسه هم لږ د خلکو سره اندېښنې شته دي چې دا کا واکسین ولې راضی ولې موږ ته پلی کیږي ولې مجاني دی ولې زموږ کورو دروازو ته راوړل کیږي او ماشومانو ته ورکول کیږي. زیاتې دي داسې څه پښتنې دوی سره پیدا کیږي هغه ځای کې داسې هغوی البته داسې په محدوده کچا داسې کورنۍ شته چې دوی سره دا پښتنې دي.
په دې وروستیو کې خو به کومه نوې واقعیه تاسو نه لرئ یا کومه پیښه د پولیو له وجې؟
منګ په دې وروستیو کې نږدې وختو کې نه لرو. په جولای میاشت کې جزا میاشت سره مصادف خوري په هغه کې وروستۍ پیښه په زابل ولایت کې درلودله.
څو ماشومان؟
فقط یو ماشوم هلته په دې ناروغۍ اخته سو او
پولیو
پولیو باندې. په 2013 کال کې تر دې دمه موږ شپږ پیښې لرو چې دوه پیښې په قندار کې دي، دوه په هلمند کې، یوه په قندز کې، یوه وروستۍ پیښه چې پیشتره یاد کړه په زابل ولایت.
آیا اوس د غو ماشومانو له حالت نه خبرې چې په څه وضعیت کې دي؟
له بده مرغه د ناروغۍ سره چې څوک اخته سو که ماشوم اخته سو هغه دایمي فلج سره مخ کیږي. یعنی فلج داسې ناروغۍ ده چې بیا نو علاج نه لري، نو طبعا چې د غوی له بده مرغه سرنوشت د دایمي فلج سره مخ سو. خو بیا هم وزارت او دا پروګرام هڅه کوي چې د دوی سره څه حساب خواخوږي په برخه کې او څه نور همکاري په برخه کې حتی که امکان وي د دوی د ځوان د سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاري وي.
څه فکر کوي والی کورنۍ نه غواړي البته ځینې کورنۍ چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
هغه څه چې موږ د عامه پوهاوي په برخه کې ترلاسه کړل او هغه انګیزې چې ځینې کورنۍ سره وي د زیاتره د افغانستان له مرز له اخوانه دا شیان راغله، مخصوصا په دغو وروستیو وختونو کې چې دا زموږ مهاجرین د پاکستان نه دلته راغلل افغانستان ته. تاسو په جریان کې هستئ چې په وزیرستان کې هلته تر ډیر وخته پورې کمپاین نه تطبیقېده او هلته خلکو مخالفت درلود، مخصوصا د پاکستان د دولت مخالفینو دا اجازه نه ورکوله او هلته ډیر بد او شدید تبلیغات و کمپاین په مقابل بلکه هغه کورنۍ چې دی خاطر راغلل دوی سره هم همدغه فکره او مفکوره هم را انتقال سو افغانستان ته. مخکې موږ دومره زیات دا مشکل نه درلود. یعنی هغه د سی فکر کوي چې البته دا شی چې وړیا موږ تر راضی او په سیاسان او مفترازی اتمند دي تر شا چې نورې خبرې دي چې نور سیاسي ملحوظات به دا وي اما موږ په تاګه ویلې چې دې تر شا فقط او فقط یوازې هدف همدغه دی چې ماشومان د دایمي فلج څخه وژغورل.
نو دی لاره چې کېدې سی واکسین ورته په پیسو سی
د باندې ډیر لګښت راځي. واکسین چې مخصوصا اخیستل کیږي او دا بیا انتقالیږي، دا بیا یو سیستم لري په نام د سول زنجیر چې دا واکسین په هغه مخصوصه درجه کې وساتل سی او هغه ماشوم ته په غلورو پروتو سیمو ته چور انتقالیږي. دی باندې ډیر لګښت راځي، دا کورنۍ د دې
مصارف
نشي پوره کولای. عامه په هوای وسی خلکو په منځ کې چې دوی دې ته په پراخه پیمانه او په پراخه سینه باندې دا واکسین په ټولو سیمو کې په ټولو ځایونو کې ومني.
bale دغه عامه په هوای زیاتره د چالو خو باید وسی چې خبرې تاثیر نه کوي.
منګه د عامه پوهاوی هغه کم میتودونه چې دي کم صحیح چې منګه مشخص کړی دي په دوه برخو میشلی دي چې یو خو پیسې پغه لومړی کسان دي چې باید خو یا په هوای لوړ سي فرزند د میندو او د ماشومانو. دا غزمنګه په افغاني کلچر کې لږ څه ستونزه ده چې مستقیما میندو سره په حساب خبري وسی هغه ته پیغام ورکړل سي هغه په هوای لوړ سي.
دا کار کم کیږي
او په دوهمه کټګوري کې په دوهمه برخه کې منګه هغه کسان لرو چې د غوی له طریقه نه منګه پیغام هغه لړلی اهداف کسانو ته ورورسو، لکه مثلا د مینتو ته، دوی ته مثلا د ټولنې با نفوذ اشخاص، دینی علما، قومي مشران، او همدار رنګ ځوانان، پانتون محصلین او د مکاتب شاګردان، د مکاتب معلمین او د پانتون استادان، دوی ډیر رول لري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان راسه خبرې د ماشومانو د پولیو ناروغي پاکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درانو دوستانو سلامونه می ومنئی. آیا کله مو خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې څخه دوا خوړلې؟ که هو پایلې چوي
سر کوم ګولې به پیدا کوم په خړه درد لپاره ګوروپین ګولې دي 400 ملي ګرام ګولې ما ټو توان ګوروپین نه پیدا کړ
ډاکټران په خپل سر د درملو د کارولو پاک لڅوي
صحت سیستم تاثیر لاندې راځي امراض نه خکېږي ناروغان زیاتېږي او مقاومت پیدا کوي
نن پام دی اکلغه گیگو ملتیا مو وکړی قدر من اوردونکو د سی برخی کارکونکي وایي چې په خپل سر د دوا کارول سره لدی چې ګټه نشي رسوي د انسان بدن هم د ناروغي پر وړاندې کمزوري کوي بیا که د درد مطابق درمل ډاکټر هم ورکړي مریض نشي کوي ځکه بدن د خپل سر دوا له وجې د اصلي درملو د جذب توان له لاسه ورکړی وي خو تاسو هم د لیدلی یا اوریدلی وي چې اکثره کسان کله چې ناروغ شي خپل د ځان مرض تشخیصوي درملتون ته ورځي او دارو اخلي په درملتون کې هم څوک د پوښتنه نه کوي چې ته دوا د چا په مشوره اخلي ځینې کسان بیا نورو ته هم په خپل سر دوا توصیه کوي دا چې وروسته بیا هم دې کسانو ته څه ډول سی ستونزې راولړیږي په خبرونه کې ور باندې غږیږو په فایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو
ملک ثواب خپل سر نه اخلو په خپل سر باندې دوا نه اخلو تکلیف پېښې
تر اوسه هیڅ تکلیف چا ته پېښ کړی ده
او
څه رقم چې قصه وکړه
دا نه ماته پېښ کړی ده لاس می پاج ز په خمه پاج ده
بیر خپل سر دوا وخوړه
او
چی دی خوړل
ګولې
څه رقم ګولې
شنه په خپل سر می وخوړې
نو په خپل سر دې څنګه وخوړلې
شپاو
څو دانی دی وخوړې
دوه دانی
تقریب خو مې د ژرستا د اسا په مېستا دغه پخې مې خوږېږي د چټکۍ فشار مې مچېږي شغل مې مچېږي شکر تقریبا دوه درې کاله بلا زیات کېږي د دوا زه خورم او د سر د اسا په تکلیف نه ده
څه رقم دوا خورې
داسې په سپین رنګ کې ده داسې غټې ګولې دغه سپین غوندې کاغذ ده کنه بل ځای وړې دي په هغه باندې سور نشان ده څلور رقمه ګولې دي
د ورځې څو وخت یې خورې
یوه ګیس خورم ماښام خورم
نن نورګوال ده دومره ځای مې جوړ نسته چې بوت ته کېدم تر کوم ګلې به مې پیدا کوم په خړه درد لپاره او چې ټول ځل مې زه به مستنی ولا غوړې شپږ مېستې یو لک وا 1000 روپۍ مې مستنی ولا غوړې سره ګوګي غریب سړی ته فکر سه غریبانو شتور کې ګولې واسه دې مو خړل درد م کراس یو ګنټه دوه ګنټه به بیا بل خړل ګوروپین ګولې دې 400 ملي ګرام ګولې سره رنګ راغلي دا ما ټول توان ګوروپین نه پیدا کړ
چا درته یې زاد دوا وخره
هغه ماته د درد ګولې به دا خبره کول شتور ولا بره کول کنه څلور ګنټه دوا مې لاره درد به ختمه او بیا وخړل
ملک اسلام ما خپل داسې یو دوا اخیستې وه د غونډ وجود مې یوارې ګرمه کوي غوندې شو تقریبا شپاړس ولس روپۍ مې لجبه خرچ شولې د هغه اطراف خلک دي نو هغه چې د کومه ګولۍ پیدا کړي یا ځان درد ولري یا سردرد ولري چې د هر شي ګولۍ پیدا کړي خولې ته یې اچوي
د کاپیسا اوسیدونکی حاجی جمیل وایي چې کله درملتون ته ورځي نو د دوا د پاکټ نښې نښانې وایي بیا د دواخانې کس درمل ورکوي نوموړی وایي چې هر وخت ګولۍ په جیب کې ګرځوي که یې څوک ورنه وغواړي هغو ته یې هم ورکوي
د سر درد د پښو درد مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو فلسطین ګولۍ دي مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو ښه شیر پی لیکل دي شیر مارکه ها دغه ګولۍ دې د سر درد دي ښه چې دا سر ډېر خوښ سي مقصد د پښو درد ها بیا د سره یې مقصد معلومات یې هغه راکړي د پښو درد داسې نه کې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلې ډبې باندې ګونډې لیکلې دا جوړ پې لیکلی ملا د درد مقصد هغه بیا درکوي هغه بیا مقصد په هو باندې ملا لیکلي د ملا کمر هر کسي مقصد که موږ جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخت د غاښ د درد هم دغه اثرې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ د کپسول رنګ دی هغه ګولۍ چې رنګ یې تک شین رنګ بل چا ته مې ورکړې ده د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دی د ښې بولې مقصد هغه په اویا روپۍ پاکټ ته ګزک دی غاښو ختموي کاغذ یې بندې کپسول دی رنګ یې مقصد داسې برګ برګ رنګ یې
اجمل بیا څو کاله وړاندې د ملاریا د ناروغۍ پر وخت په خپل سر دوا خوړلې هغه وایي چې بد اثرات یې لا تر اوسه پاتې دي
هلته به داسې کار و چې اینه بیا نه واخیستله نتیجه به دی درې ورځې پس راتله قسم نه زیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ وي نه ګولۍ ما پخپله خوړلې وې استعمال کړلې مې زما په دې میده باندې په جیګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولۍ شولو ډېر زیات څه خراب شو ان تر دې چې بیا باجول کې زما کار ونه شو بیا پېښور ته لاړم پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان ننوم مخبر قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ پنځلس ورځې پس بیا ما د یوه میاشت وخیر راکړو بیا بیا لاړم هغه تکلیف چې ما موندلی دی اوس هم چې زه عادي شی وخورمه نو بس دا خوله مې پخېږي نو دغه مشکل ما پخپله لیدلې
دا چې ولې ډېری کسان پرته د ډاکټر له مشورې په خپل سر دوا خوري تر ټولو لوی علت یې د دوی بې پروايي ده خو د کابل اوسیدونکي نعیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فیس هم خلک مجبور کړي چې په خپل سر دوا واخلي
وضعیت یې سګړه خلی ته واشي هغه جواز شي زیات کړه تاثیر یې پې وکړه ټکو پاترې ده که تاثیر یې پې ونه کړه وایي دوا را باندې ونه لګېد قیمت یې جیږده پیس یې جیږده مسخت چې چا وسه ونیسي هغه څه چاره وکړي او چې چا سری هغه بیا پروا نه کوي که په دوه سوه وي که پنځه سوه وي که زر روپۍ پیس ورواشي بس دوا واخلي
اکثره وخت له لویانو سره ماشومان هم دا چې په خپل سر دوا ورکول کېږي د روغېدلو پر ځای عمری بشي د کابل اوسیدونکي مریم د هغې مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته یې ورکوي ورپسې د علومو اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبرې هم په همدې اکله اورو
خپل اولاد ته تابلیت ورکړی دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی تابلیت ورکوي یو کوچنی دوه دانې په یو ور یعنی بدون له دې نه چې هغې نوم وپوهېږي یا دا د کوم مرض لپاره دوا ده وروسته له هغې نه چې د ده عواقب بیا څه و چې عادي سردرد به هم زوی درلوده ده به تابلیت نه شوی خوړلی ځکه یو ډول حساسیت یې د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي ځینې نارینه دا کارونه کوي مثلا پلرونه دا کار کوي ګټه خو هېڅ نه رسېږي زیان به هم ورسوي بعضې ښځې په کورنۍ کې چې مشران دي دوی وایي موږ مثلا تجربه لرو د دغه مرض لپاره دا دوا ده تجربه کیدای شي چې ډېر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره
زیاتره میندې دې ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کومو وختونو کې ورته ورکړي نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي ماشوم د لویو سترو زیانونو سره مخ کوي په کلو اطرافونو کې بیخي عامه خبره ګرځېدلې ده زیاتره خو داسې هم کیږي چې د هغه دوا نوم زده وي بدون له نسخې نه حتی ځي دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو د روغتیا په وزارت کې مو له ډاکټر سیار نورمل څخه په مرکه کې پوښتلي
د دوا معقول استفاده هغه دی چې موږ سم دوا سم شخص ته په سم وخت کې او په سمه موده کې ورکړو یعنی هر دوا چې بغیر د دغه معیاره څخه اخیستل کیږي دې ته موږ نامعقول استفاده وایو چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې موږ په خپل سر یې اخلو یا موږ دوا بې وخته یې خورو موږ ته سار او بغم ته چوس کیږي موږ سار هم خورو غرمه هم خورو د شپې هم خورو یا موږ د دوا وخت یا کمه یا زیاتوو مثلا پنځه ورځې لپاره موږ ته ویل شوي اوسېږي موږ یا درې خورو یا شپږ خورو او یا هم موږ د بل کس دوا خورو. د ته مونږ ویل شي دا دوا نامعقوله استفاده دی او دا کې چې ډېر خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نښه کیږي، ناروغان زیاتیږي او مقاومت پیدا کیږي. بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بل خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که مونږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو، همغه میکروبونه چې رامنځته شوي دي هغه کیږي چې دمدغه په مقابل کې مقاوم شي. په زیات وخرو زمونږ په بل غړو باندې تاثیر کوي او ډیره خطرناکه ورس هم د مصرف کولای شي. حتی ډیر وقیر در شوی چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځي.
کله چې دوی موشم دوا بل ته خپل سر توصیه کوي ورکول کیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي.
د هر انسان د وجود بیولوژي ډیر فرق کوي، یعنی د خزه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره دا خو واضح دی. څه دوه ماشومی چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې، بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره. نو دا تصمیم ډاکټر نیسي چې کم ماشوم ته سره کم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په اساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مرز کې وي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې دي. نو کله مونږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکو، دا کوي چې ډیر ناوړه اغیز په ماشوم باندې ولري، حتی د هغه د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراستامول یا د نورې دوا بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي، خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې فکیږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې موږ نه پوهیږو؟ دا څه رقم خبر ده؟
کوم وخت چې دوا وجود دننه کیږي، دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هغه غړي چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا دننه کیږي په وینه باندې. په وینه کې هماغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي، او چیرې چې درد دی هغه د هماغه لحظې لپاره تسکین کړي. خو دا مونږ نه پوهیږو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري کنه، دا تنه مغز ته نږدې، دا مکمل وجود ته ورځي. هماغه لحظې لپاره سر درد ښه شي، خو دا مونږ نه پوهیږو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل پرېښي دي. دا ډېرې خطرناک عواقب لري، ځکه مونږ نه پوهیږو. مونږ فقط هماغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي، که زه دوا خورم هماغه لحظې لپاره لاس ښه کیږي، خو مونږ دا باندې نه پوهیږو چې دا وینه ته ورځي، دا ځیګر ته ورځي، تکتکیږي بیا ورزی هغه غړی ته. نو دا ډېرې خرابې اغیزې په بل اعضا باندې لري.
لکه څنګه ستاسو ویل چې هر دوا ځانته یو دوز لري مشخص.
بله بله، یعنی
دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانې ته ځي، اقتصاد ضعیف وي او ته غواړي چې نیم نسخه دوا ورکا، یا کله بې پروايي له وجې نیم خوري نیم پرېږدي، دا څنګه خبر ده؟
په ماشوم کې دوا سنجو چې باید په دغه دوز او په دغه خوړل شي، دا په دې معنی چې دا په هغه دوز باندې دا کوي شي چې هم بده منفي تاثیرات کم وسیږي، او هم دماغ مریض تداوی ور باندې وشي. کوم که دوا د خپل وخت نه مخکې خورو یا وروسته خورو، یا اندازې نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې مونږه میکروب سره مبارزه کوو. کوم شخص ښه ضعیفیږي چې باید مړ شي، مغز یې کې مونږه پریږدو، په همدغه وخت کې میکروب مصرف کیږي چې ځان مقاوم کې مغه دوا سره، او که مونږه بل ځل بیا هم په همدغه مریض یخته کیږو او همغه دوا خورو، به هرګز مونږه تاثیر نه کوي. مونږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې مونږه باید د دوا هم دوز او هم وخت ډیر په پام کې وساتو، چې هیڅ کله مونږه دوا مونږه قضا نشي، او هیڅ کله هم دوا زیات نه خورو او کم نه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مرګ تر بریده رسولی شي. نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
راشي زمنګ لپو کې دې زاليو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دې زاليو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دې زاليو کې غرم نختر نختر غرم نختر نل